په کابل کې د ماپښین 2 بجې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته شرق لاستر ته وایم. په دې خبرونه کې ډیره برخه د ولایت په ولایت خبرونه ته ځانګړې شوې ده، چې په دې ډول نه خبرونه کې موږ میدان وردګ ولایت انتخاب کړی دی، چې د دې ولایت ستونزې په تاسو سره شریک کړو. د دغه ولایت والی شغلی عبدالرحمن طارق صاحب زموږ د خبرونه ملما دی، د دې تاسو پوښتنه ته جواب وایي. خو مخکې تر دې چې د خبرونه پیل کړو، احمد تکل خبر تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه وورو.
جرمنی په افغانستان کې خپل پوځي حضور تر 2022 کال پورې وغځاوه. ولسمشر جو بایدن وایي د می تر لومړۍ نیټې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو وتل ستونزمن کار دی، او متحده ایالاتونو د شمالي کوریا د بالستیک توغندۍ وروستۍ ازموینه د بې ثباتۍ د زیاتولو لپاره یو اقدام بللی. بشپړ خبرونه. جرمنی په افغانستان کې خپل پوځي حضور تر 2022 کال پورې وغځاو. د پریکړې د می لومړۍ نیټې وروسته چې د امریکا او طالبانو د موافقې په اساس له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو مهلت دی، په افغانستان کې د جرمنی ځواکونو پاتې کېدو ته لاره واره کړه. په افغانستان کې د جرمنی پوځي ماموریت د مارچ په 1 پای ته رسیږي. د جرمنی پارلمان پرون پنځشنبه هغه لایحه تصویب کړه چې په افغانستان کې د شاوخوا 1500 جرمني سرتیرو پاتې کېدل تاییدوي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر وایي چې د می د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل ستونزمن کار دی. جو بایدن پرون پنځشنبه د ولسمشر په توګه په خپل لومړني خبري کانفرنس کې دا خبره وکړه. هغه وویل د نغوړی په افغانستان کې 2500 امریکایي سرتیری د اوګډې موډل لپاره پاتې شي. ښاغلی بایدن زیاته کړه چې له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري د میاشتې د 9 نیټې د موافقې بیا کتنه روانه ده. د دې موافقې له مخې ټول بهرني ځواکونه د طالبانو لخوا د امنیتي تضمینونو په بدل کې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وځي. د هند چینای سوپر کینګ لوبډله وایي چې د هیواد د راتلونکي غوره لیګ یا IPL لپاره یو ځلمکی افغان لوبغاړی فضل حق فاروقي په پام کې نیولی دی. فاروقي به په چینای سوپر کینګ لوبډله کې د جنوبي افریقا د تیز بولر هاردوس ویلجوین ځای ونیسي. فاروقي ممبئی ته روان شوی چې د هند د غوره لیګ تر پیلېدو مخکې له چینای سوپر کینګ سره تمرین وکړي. فاروقي چې کینلاسی توپ اچونکی دی، تر اوسه په 12 لومړۍ درجه سیالیو کې لوبېدلی او 22 وکټې یې اخیستې دي. لازادې رادیو خبرونه اورئ. د اروپایي ټولنې مشران د دې ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین د ویش پر سر د اختلاف په حل بریالي نه شول. دوی خبرداری ورکړ چې دا اختلاف ښایي د دې ټولنې لخوا بهر ته د دې واکسین د ځینو ډولونو پر صادرولو د بندیز باعث شي. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا وان ډرلن د اروپایي ټولنې په پرونی آنلاین سرمشریزه کې وویل چې دا ټولنه به برتانیا او نورو هیوادونو ته د کورونا وایرس د واکسین صادرولو ته تر هغه وخت اجازه ورنکړي چې د درمل جوړولو کمپنۍ اروپایي ټولنې ته د واکسین د ورکولو لپاره پر خپل ژمنو عمل ونکړي. د واکسین د ویش پر سر د دې اختلاف په محراق کې په هالند کې د استرازینیکا د واکسین جوړولو یو کارخانه ده چې د برتانیا حکومت یې د کورونا پر ضد د واکسین د ویش د کړۍ جز ګڼي، خو اروپایي ټولنه مخالفت کوي. استرازینیکا د برتانیا او سویډن د درمل جوړولو ګډ شرکت دی. د اروپایي ټولنې مشران د پرونی سرمشریزې په پای کې هم د استرازینیکا د 10 ملیون دوزه واکسین د ویش د څرنګوالي پر سر د لانجې په حل کې پاتې راغلل، خو پریکړه وکړه چې په دې اړه خبرو ته به دوام ورکوي. متحده ایالاتونو د شمالي کوریا د بالستیک توغندۍ وروستۍ ازموینه د بې ثباتۍ د زیاتولو لپاره یو اقدام بللی او غندلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون پنځشنبه په یو بیان کې وویل دا ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له ګڼو پریکړه لیکونو څخه سرغړونه وه چې سیمې او نړۍ ته ګواښ پېښوي. شمالي کوریا پرون وویل داسې نوی توغندی ازمویلې دي چې له تاکتیکی پلوه رهبری کېدلای شي. د شمالي کوریا د دولتي آژانس د راپور له مخې دا توغندی چې د ټکنالوژۍ نویو غوښتنو ته په پام سره جوړ شوي 2.5 ټنه سروکي لیږدولای شي. او چین په برتانیا کې پر ځینو سازمانونو او افرادو د هغه څه له کبله بندیزونه ولګول چې د دروغو او غلطو معلوماتو خپرول یې بللی دي. پیکینګ وایي دا غلط معلومات د اویغور د مسلمان اقلیت پر وړاندې د چین د چلند په اړه خپره شوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه په یو بیان کې وویل دا بندیزونه پر څلورو شرکتونو او د برتانیا د پارلمان د وکیلانو په ګډون